لوبو لميدانا. هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل یم او د لوبل میدان اوریز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ، د افغانستان او زیمبابوې لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په دوو نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان ښودل شوی دی. د زیمبابوې پر وړاندې دوو ټیسټ سیالیو ته 19 کسیز افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ پنځمه اونۍ هم بشپړه شوه. کومه لوبډله مخکښه ده؟ هندوستان له آسټرالیا سره درېیمه ټیسټ سیالي برابره کړه او په دې سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. پاکستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله، خو لومړۍ ورځنۍ لوبه یې ترې ګټلې. روانه اونۍ د کرکټ دوو مشهورو ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاعد اخیستی دی. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ. هغه په دې مرکه کې د افغانستان زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده. د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلی، د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18 نیټه د زیمبابوې په پلازمینې حرارې کې پیل شوه. لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډیدلې وه، خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه. افغان لوبډلې په 4 ګټله، خو زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 اورونه ولوبول، 4.5 منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې. د افغانستان په توپ اچوونکو کې عظمت الله عمرزي 4 او علامه محمد غزنفر یوه وکټ واخیسته، خو یو بار بیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنکړه او په دې سره دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې رحمت الله ګربز نه و، دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوبه ته راستون شوی و او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علي خیل پکې د وکټ ساتونکي لوبغاړي په توګه دنده ترسره کوله. دواړه لوبډلې به دویمه ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 19 او درېیمه د ډسمبر په 21 نیټه ترسره کړي. خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوو سیالیو کې هم ورخت وي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوو ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړې ده. د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 24 نیټه لومړۍ ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2 نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده او د دې ترڅنګ یې 3 اضافي یا احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې اعلان شوي لوبغاړي تر ډیره پورې په وروستي فرست کلاس سیالیو کې خزلې دلی دي، نو له هغه مخې انتخاب شوي دي. په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، صدیق الله اتل، ریاض حسن، عبدالمالک، بیرشاه محبوب، افسر زازای، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، ظاهر خان، راشد خان، یمین احمد زی، نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوړ شوي دي. د لومړي ځل لپاره عصمت عالم چې د تیر فرست کلاس مخکښ منډه جوړوونکی و هم دې لوبو ته انتخاب شوی دی. همدارنګه ظاهر شهزاد چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 100 زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی، او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرست کلاس سیالیو کې مخکښ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی. دغه راز ناصر جمال، ضیاء الرحمن شریفي او ابراهیم عبدالرحیم زی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوي دي. که څه هم په اعلان شوې لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلی دی چې د هغه د ویزې ستونزه وه او د ویزې ستونزې تر حل وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمد شاه سلیمان خیر له قوله لیکلي دي یادو لوبغاړو ته د هیواد دننه ننګرهار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو او دغه راز یې ویلي دي چې د کورني کرکټ په فرسټ کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
د اتحاد ورانۍ
د بلال ملګرو سره ناستم، بس یو ورځ را باندې پانو چې بل سګرټ باندې وهله سګرټ انسه خرا خرا چرس ته خدمه شیشې ته خدمه
د ځانم چې وړي کې مي کمزور مي هغه مستنش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد مول لري.
اعتیاد مول کورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته. د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې دمه هرې لوبډلې 15-15 سیالۍ ترسره کړې دي او مخکښه لوبډلې د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړې ګټلې دي. همدارنګ اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي. موج ساحل هم څلور، دغرا صرافان هرات څلور، استقلال کابل څلور، عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دغرا خراسان فاریاب، جوانان پیروزي، سرسبی اشلر، خدیم اف سی او اینو میډي هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوي دي او د لوبډلو د مسولینو په نومونو نیول شوي. دا ویل ده چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څو اونۍ په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ. هندستان د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته د رسیدو هیلې هلته ژوندې وساتلې کله چې آکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپل لوبډلې له فالوان بچ کړه. دا داسې شیبه وه چې د هند نه لوبغاړي سوځېدلي وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې ویکټې د غورځولو چانس و چې هند یو وار بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال ترلاسه کړ چې دغه سیالي که نشي ګټلې نو مساوي به یې کړي. همدغسې وشول، دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د استرالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. استرالیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 445 منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ استرالیا ته 125 او سټیو سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومرا شپږ لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې خپله لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزورې ترسره کړه. یوازې کیل راهول څلور اتیا او رویندرا جدیجا اووه اویا منډې وکړې خو د آکاش دیپ یو دیرش چټکو منډو هند له ماتې ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسټرالیا ته پاټ کمنس څلور او مچل سټاک درې لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 15 ورځ وه آسټرالیا په نهه اتیا منډو و لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسټرالیا چې هند ته د 215 منډو ټارګیټ ورکړی و خو د لوبې ډېرې وروستۍ او کمې شیبې پاتې وې چې په دې سره آسټرالیا هند ته یوازې 2.1 اور ترسره کړ او هند اته منډې وکړې خو دغه لوبه نوره ونه غځول شوه او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند آسټرالیا ته ماتې ورکړې وه خو دویمه سیالي بیا آسټرالیا د 10 وکټو په توپیر ګټلې وه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25 نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه د آسترالیا په سیډنی لوبغالو کې پیل شي.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
ورسته لاغي چې د سویلي افریقا لوبډلې پاکستان ته د شلوريزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د یورزنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 12 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنری کلاسن 6 منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علی آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی و، خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر وسوځېدل، خو بیا یې هم وشو کړی چې د لوبې په وروستي اوور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علی آغا 2 سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګي سورابادا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلار کې د شدواړه لوبډلې 2 نورې سیالۍ د ډسمبر په 12 او 22 نیټه ترسره کړي. پروسته له هغه چې د هند او استرالیا ترمنځ دریمه ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسېده، د هند مخکښ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې 9 لوبېدلی، خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 کلن اشوین چې له 1 شپږ ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی، 200 پاڼۍ کړي دي او په دومره سیالیو کې 500 ویکټې اخیستې دي. دغه راز په 1 شپږ یو ورځنیو سیالیو کې 1 شپږ 50 او په 15 شډوریزو سیالیو کې 2 ویکټې ترلاسه کړې دي. هغه په 340 تجارتي شډوریزو سیالیو کې بیا 310 ویکټې اخیستې. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 179 ویکټې اخیستې دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه، 1 شپږ ټیسټ سیالیو کې 3503 منډې کړي دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې، خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې 1.5 سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو په دې بهیر کې د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر ټیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. 6 کلن ټیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله، وویل چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. ټیم ساوتی په 100 ټیسټ میچونو کې 203 پاڼۍ ترسره کړي دي او د یو چټک توپ اچونکي په توګه 391 ویکټې اخیستې وې. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2245 منډې هم کړې وې چې 9 سلیزې هم وهلې وې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راځو ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې ونې د مرکې میلمه فرهاد فدایی دی، نور په مرکه کې ووري.
فدایی صاحب، ستړی مشي خبرونه ته. د زیمبابوې پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوې ونه ګټلې. زیمبابوې پیاوړې شوې وه که افغان لوبډله کې د نویو ځوانانو راتګ زیمبابوې ته د ښو مقابلو چانس ورکړی و؟
د زیمبابوې په خلاف په شلوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی شو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا د سفر ستړی یو او غومره ایفرټ او څومره فل ګیمس باید افغانستان کړی وای وې نشو کړی، نو د هغې له وجې نه هم موږ هغه اوله لوبه وبایلله. بېرته افغانستان ډېر ښه قوي کم بیک وکړ، خو خبره داده چې دا هم د زیمبابوې هوم کنډیشنز دي او پچونه خپل تا به جوړي او د فائنل دی لوب وکټ خو بیخي ډیره سخته ولا تاسو کتل سی بال بګي او راځي کېده یو بیخي په کېټیټ پات کېده. نو زه فکر کوم چې افغانستان حالاتو ته کتل سره یا د شرایطو په نظر کې نیولو سره بیا هم افغانستان خلو پکړی ده. خو په زمن کې افغانستان د زیمبابوې سره د شلوریزو سیالیو دغه لوبلړۍ ته د تجربې له نظر هم کتل، نو هم هغه یو څه از مکتونه سره کوي نو دا خطر بزن منی سی گوا که حتی که دی سیز بیخی رو با نگتم او اغا دا اوز افغانستان دی درم پوزیشن او دی چلورم پوزیشن لپاره لوبغاړي پیدا کول په ځانګړې توګه باندې څلورم پوزیشن باندې افغانستان هغه د میډل آرډر تشه غوښتله چې ډکه کیسې مخکې سیالیو کې ډېرو ته پام سوی او په ضمن کې په سر کې د نوي ځوان راتګ د صدیق الله اکل راتګ نو خامخا تر څو سې هغه انټرنیشنل کرکټ کې خپل ځای پیدا کوي او تر څو سې د هغه پرشر کمیږي نو خامخا لږ وخت به نیسي. نو د دې سوال په جواب کې سې آیا افغانستان خلو به ونه کړو یا زیمبابوې پیاوړی سوی وله ز فکر کوم چې زیمبابوې هم پیاوړی ده خپل هم کنډیشنز کې ده ډېر ښه پیاوړي لوبغاړي ورسره شته ښه کرکټ کوي مثلا براین بینټ ښه کرکټ کوي ډیون مایر سي په شلو ورځو سیالیو کې ون ډاون راته ښه بیټسمین ده بل دوی دغه اوپننګ پیر سدا مارومانی او براین بینټ دوی په پاور پلے کې ډېر ښه زلوور کرکټ کوي او اکثره هغه د میډل آرډر پرشر د میډل اوورونو پرشر په خپل میډل آرډر باندې کموي. نو په ټوله کې که چېرته وګورئ زما په نظر سي دغه دلایل کېدلی شي.
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغیز لري. د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي. دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
ګورئ دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه سي د افغانستان د شلو ورځو سیالیو او د یو ورځنیو سیالیو لپاره جوړه شوې ده. واقعا ډېره اغیزمنه ده او د دې هغه تاثیرات که چېرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابتوي چې څو څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پاڼۍ مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څه یې پورته په یو ورځنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پاڼۍ مخته وړې چې 200 څه پورته منډې دوی په یو ورځنیو سیالیو کې د پاکستان او همداراز د بنګلادیش په مقابل کې کړي دي. بیا په شلو ورځو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکتل چې څو څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پاڼۍ وکړل نو دوی ترمنځ یو ډېره ښه کیمسټري ده او بیا دوی د کرکټ یو ډېر غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډېر کوک دی رننګ بټوین د وکټ دوی ډېر ښه ده او دغه کمبینیشن او کیمسټري دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دیغه په کال باندې عجل ورپسې ورځي نو هغه مس کمیونیکیشن ډېر کم کیږي. خدا دې مهره نه ای چې ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ چې 8 سلیزې وي او د دروس کلنې په عمر کې چې ډېر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلسټون لاسته راوړ یا دغه ډېر غټ لاسته راوړنې لاسته راوړه داسې مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغسې که تاسو وګورئ نو هغه وخت د سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوي لوبغاړي ورسره تلل مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې عبدالمالک ته چانس ورکړی سو سیدی قتل ورسره راغی نو ګربز په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی ده سیالۍ یې ښه مخته وړي دي او دا د ګربز کرکټ ده چې هغه تیزه لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کېږي چې د لاسه ورکي خو بیا اکثره دا هم کېږي چې دی په مخالف لوبډلې باندې پرشر اچوي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي. نو خامخا د ابراهیم او د ګربز جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشتون کې هم زه فکر کوم چې ګربز خپل کارکردګي کړې ده او ښه کرکټ یې کړی.
په دې ځوانانو کې صدیق قتل او زبید اکبري ته سترګې وي ولې خو نه ځلېدل؟
زه فکر کوم چې په یو یا دوه سیالیو باندې د چهار ځوانه به لږه ګرانه وي جناب صاحب صاحب خو صدیق قتل هغه کوم شاټونه چې ووهل اگر چې ډېرې لږې منډې وکړلې خو ښه کرکټ یې وکړ. وکټ لږه نابلده وه دی دی سره وکټ سره لږ نابلد و مثلا هغه یو میچ کې سیده لږ څه سکور وکړ یو څو څلوریزي وهلې بیا په کور کې کیچ څه د سر څه ما خبرې وکړلې دی ویلې ما په خیال چې باونس به لږ راجک شي خو هغه بل لږ کېناست دې لپاره چې کله دی ور هغه ډرایو وکړ بیټ مخه خلاصه کړه نو هغه صرف د کور فیلډر ته کیچ شو داسې نه شو چې هغه اوچت لاړ شي یو څلوریزه پرې راشي. نو دا ښه ده چې دی خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشار یي خامخا د ایمرجنګ نه د نړیوال سټیج ته راتګ او د دې خپل یو فشار ته په ده باندې نو څومره چې دی به ډېر وخت تېرېږي هغومره به دی انشاءالله عادي کېږي. دا یو واقعیت ده چې دی د افغانستان لپاره یو ډېر غټ کرکټر کېدلی شي انشاءالله. د ده په کرکټ کې ټول نه غټه ځانګړتیا دا ده چې دی ډېر مینټل ټفنس ډېر ښه لري لکه ذهني لحاظه ماشاءالله ډېر پیاوړی ده او موږ وکتل چې په ایمرجنګ لوبو کې د افغانستان لپاره د بریا سبب شو زبید اکبري بیچاره صرف دو لوبې وکړلې. اوله لوبه کې د ایران اوټ نو په غیبان د دې قضاوت کول بل ګرانې، او په دوهمه لوبه کې وکټ ډېره ګرانه وه او ان ایون باونس وو پکې. نو هغه داسې وکټې چې په وکټې باندې دي ډېر ښه بیټسمینان هم کله کله رنزونه نشي کولی، بیا زه باید باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار به مو، نو زه فکر کوم چې بیا هم ناهیلي کېدل صحیح نه دي، او انشاءالله دې ته باید سترګې په لاره اوسو، او دا ښه ده چې افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته په مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي شي. انشاءالله
د ورځنیو سیالیو پیل ښه و خو ورغ سیالي خراب کړه. لومړی راته د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د آب و هوا کیسه وکړه.
متاسفانه د آب و هوا حالات دلته ډېر ښه نه دي، داسې ویل کېږي چې دغلته سایکلون راغلی ده، او سایکلون داسې داسې د نورو هیوادونو نه د افریقایي هیوادونو لخوا هم دغه طوفان را روان ده، او باران به مسلسل شکل باندې، او د سایکلون یوه ځانګړتیا ده داسې باران تید شي نو ټوله ورځ باران وي، داسې نه شي یو دفعه تیز باران وشي او بیا ځدي باران ودرېږي. نن ورځ ښه ده، نن باران نشته خو موسم ډېر مزهدار ده، خو سبا ته بیا یو څه دی ورخت وړاندوینه شوې ده، غیب الله پوهیږي، خو متاسفانه داسې ښکاري چې کېدی شي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راشي. واقعا چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خرابه کړه، خو عظمت پکې خپل د کریر بیسټ فیګرز واخیستل، څلور وکټې واخیستې، سره اتلس منډې ورکړلې، نو د ده دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالیو لپاره، او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره سدای د ټیسټ سیالیو برخه هم ده انشاءالله افغانسي ګټه لري. انشاءالله
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي، عبدالمالک او صدیق تل د مسؤلیت ته راغلي دي. د دې دواړو ځوانانو لپاره مسؤلیت څومره متوجه دی او مطمئن دي چې دوی به دا چاره سمه ترسره کړي؟
متاسفانه سي رحمان الله ګربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده، نو په ورځنیو سیالیو کې به نوي اوپنران وي. زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د دې څخه ګټه واخلي. عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر ده، په ډومیسټیک کې ډېر زیات رنزونه کړي دي. د فضل حق فاروقي خبره زه اکثره تکراروم، هغه وایي زما په اند ټولنه ښه بیټسمین په ډومیسټیک کې عبدالمالک ده، او صدیق تل خو موږ تاسو لیدلی دی چې په ایمرجنګ کې څومره ښه کرکټ کړی ده. نو الله مهربانه ده چې انشاءالله دوی به دغه مسؤلیت ته په ښه شکل باندې غاړه ږدي، او انشاءالله انشاءالله په دې هیله چې موږ په ورځنیو سیالیو کې دي ګوربز او د ابراهیم زدرانه علاوه داسې بله پیاوړې جوړه دی عبدالمالک او د صدیق تل په شکل کې وګورو. رایټ هینډ لیفټ هینډ کامبینیشن ده، دواړه متفاوت کرکټ کوي. عبدالمالک سدا هغه اٹیکنګ کرکټ کوي، او صدیق تل سدا هغه پیور ټایمنګ ده. نو زه فکر کوم چې انشاءالله د دواړو جوړه هغه کمبینیشن ښه ده، د دوی ترمنځ به دغه سټرایک روټیشن کتل کېږي چې څومره د دوی ترمنځ کیمسټري ښه شي، څومره دوی یو بل سره زیاتې نیمتونه وکړي، انشاءالله هغومره به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیر کېږي.
زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو له انده به د ولس کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګوري د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی، نو خامخا دا ضرورت و چې هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. ټولو نه مهمه خبره دا ده چې راشد خان بیرته ټیسټ سیالیو ته راوګرځي، او دا د افغانستان لپاره ډېر زیات ښه خبر ده، ځکه چې د راشد خان پر مړ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي. د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډل مشر او ځوان لوبډل مشر سو چې بنګلادیش ته مستر توپیر باندې ماته ورکړله، نو انشاءالله د ورځنیو سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیولی شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ ښه فام کېدی، او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې هم وي. او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده چې د یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامخاسته، عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته، خپله لوبډل مشر عظمت الله شاهدي ده، خپل د موږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده، او ورسره ریاض حسن بیرته ټیسټ سیالیو ته راغوښتل کېږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده، خو زه به مسې که چېرته ورځنۍ سیالیو ته موږ لږ تم شو وي ګورو چې دا څنګه مخته ځي، د هغې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالیو لپاره به اسانه وي د یولس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
وروستۍ پوښتنه دا ده، د کرکټ مینهوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان دوري او ځینې نورو لوبغاړو په نه انتخاب خو ابدي دي، ته په کوم نظر ورته ګورې؟
داسې دي چې ابراهیم عبدالرحیمزي واقعا څه ښه لوبغاړی ده، عثمان نوري تاسو یاد کړه، داسې نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي، نو ځکه خلک ورته خو ابدي دي. ګوري دا خو د سلیکشن کمیټه کار ده، اڅوک سي التناس دي او لوبغاړي ټاکي. زه دا د سره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیاوړي لوبغاړي دي، او ان شاء الله ډیر ژر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل څومره پیاوړی گزري دي. همداراز ابراهیم ابراهیم زای مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې کارکردګي کوي. نو کله کله د سیمې سه د لوبغاړي په اړه کې موږ سره مکمل معلومات نه، هغه لوبغاړی لا چمتو نه یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي. نو ان شاء الله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم ابراهیم زای عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمينه جوړه شوې ده چې دوی ته سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ته کنه چې په یو لوبډله کې یو لس کس راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبلري لپاره معرفي کېږي پنځه لس شپاړس کسان دي. بیا هر څه خلک داسې پنځه لس څه ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس لس معرفي کوي چې دوی عمل ته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دیونه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
گل دے پانے پانے دو ہجران سپیر خزان کما دکړم پردی جانا نن دې د خپل ځان کړم. اے ګل دې پانه پانه د هجران سپیر خزان کما دکړم پردی جانا نن دې د خپل ځان کړم. دکړم پردی جانا نن دې د خپل ځان کړم. سیران توش چې دتلو اټو سنوم ناخلی دا سیران توش چې دتلو اټو سنوم ناخلی دا سې دې د غم په زنجیرونو باندې وان کړم. ندی کړم پر دې جانا نن دې د خپل ځان کړم. گل دے پانے پانے دے ہجران سپیر خزان کرما ندی کڑم پردی جانا نن دے تخبل زان کرما ندی کڑم پردی جانا نن دے تخبل زان کرما. سانی ولیکڑی ستڑی مکڑی داس وخ پا وخ میں سانی ولیکڑی ریز مریز دے آرد یاد نو پا توفان کرما ندی کرم پر دے جانا ندی دخ پل زان کرما. گل دے پانے پانے دے ہجران سپیر خزان کڑما ندی کڑم پردے جانا نن دے دخبل زان کڑما ندی کڑم پردے جانا نہ ندی دخل زان کڑما
رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه زه سید شنواره مو د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ ځانګړي و مورسته مرابول نن خبرې کوي چې چنئی فضا نوردان له فضایي سټېشن د باندې وتلی او 9 ساعت پر لپسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړي لداسې کتابو به ما هم خبر کم چې ټول لس پانی دی خو لوستل شاید سلګونه کال وخت ونیسي وطن کې لا هم ترافیکي پیښې لسګونه انسانان خوري خو بریتانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکي چیرې ولي چې چیرته نشه خو به نوې کړي او ټکر ونه کی نور ډېرې خبرې هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د فاتحې غوړېدل ټغر کې د حقانی سیاسي پنغاله د خلیل حقانی له ترور وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناستل خو ډېر کم کنداري طالبان هلته تر سترګو شوي د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیرل شوی
ولی صفا مجلس پکو د افغانستان فلمیر شیدا نفوس دغه پورته پوری نو ستاسو خپل افاتو د دې د لوی پکتیا دغه لوی پورته پوری هغه نوري خپل نو مشورو
د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خوا ته ميلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین ملي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډیر ميلان کوي
یو مهم غلی وو چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قمندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډیر اسرار ورسره وو نو دا یوه لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده
سوریې لپاره له طالباني سیستم نه د جولانی علمان وایي موږ پرمختللي خلک یو نجونې به مو زده کړي کوي خپل هیواد نه دویم افغانستان نه جوړو
نو دا طالبان چې دی جدا ولر دي ټول امت څخه په دغه قضیه کې چې دی جدا ولر دي جدا لارې اختیار کړي دي جدا اجتهاد کړي دي دا چې اجتهاد سمره سم دی نه سم دی هغه تاسو موږ هم ګورو ټول ملت ګوري
خود به خلک په موږ باندې رښتند وایي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برخه کې یو څه وایي او وکمنان بل څه کوي
او پر خپل لابیګرو په هنتنی استادانو د طالبانو راګرځیدل ازادي رادیو راپورونه ترلاسه کړی چې طالبانو کونړ پونتون ننګرهار پونتون او حتی کابل کې پونتونو نه ګڼ سلفي جمعیت اصلاحي او اخواني استادان شړل جنو هر کله جنو پری نیوکی کړی دي
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي په مختلفو برخو کې دي بیلابیل مقالې لیکنې تالیفات او علمی نشریې خبرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي
بیا هم ستړي مشه د حقانی شبکې د مخکخ غړي او سراج الدین حقانی د تر خلیل حقانی له وجل کې دور استاد طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافاتو درابر سره کې دوه ځنګ ټنګېدل چې تیرونه غنو سیاسي لوري پر نظرونه ورکړي د طالبان ویان زبی الله مجاهد او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په خلیل حقانی برید د داعش کار بلل خو سراج الدین حقانی چې لای دغه قتل بوته چاته نه نیولی د چارونکو په باور لوی ونی راهسي په پوره شور سره د فاتحو لخصتلو داسې ښکاری شي نو موږ به د خپل تر د قبر خاورې جر وچې دوه ته پرې نګدي د غلاس کڅام د قانونو کشر انس حقانی وای دوی د څوکۍ پر سر جنجالونه نه کوي او نه اختلافات شدت تبه سی خو اوس مخ کې لدی چې ملاحبت الله د کډوال وزارت خالی شوی څوکۍ ته نوې څوکور واستي سراج الدین حقانی د خپل کاکا زوی د خپل پلار زایناست ټاکل او دا څوکۍ د وی ونی پتیرې دو لا هم ریزرو ته بل خو د حاجی خلیل لمړي نورستا یو ونی وشو چې سراج الدین حقانی د پکتیا ګرد چړې کې ډیره ده او هلته د فاتحې لپاره د حامد کرزی او حکمتیار په شمول د پخوانی افغان سیاسونو د شیعه مذهبي استادو خو د ملا برادر ترڅنګ ډیرو کمو کنداري طالب مشرانو ورتک د وی نوې صف باندې پاړه غنګوسي زیاتې کړې دي
الله پاک جل اعلی شانه دې د دې کورنۍ بچی بچی ته دا توان او توفیق ورته په نصیب کې چې د افغانستان څلويش میلیونه ولسوالۍ صفا مجلس پکو د افغانستان څلويش میلیونه نفوس دغه پورته پوری نور ستاسو خپل افاتو د دې د لوی پکتیا دغه لوی پورته پوری هغه نوري خبرې نو مشوره واخله
دلته زمون خواهش دا ده د افغانستان د ټولو مشرانو نه او د حقانی د نوی حقانی د کورنۍ او میراث فرونه چې ملت تاسې سره او دس یو دالیس کی برابر کی چه بیا دا دشار خاصونا پکی ماتی پروردگار
دې صبر درته خدای په دنیا او آخرت درجه لرلو نه خدا پر دلالت نه کوي چې دې سره یو جګړې ته ورسیږي. یا د خلیفه سراج الدین حقانی د تر د شهادت څخه وروسته د هغې سره د افغانانو او یا د سیاسون ناستې ولاړې د هغې د تسلیت پر پار باندې چې هغې د تسلیت او د تعزیت پیغام وړاندې کړی دی هغه دې په دې حساب کولی شي چې ګوندې دا د کندهار د امیر په مقابل کې چې دی یو سنگر نیول دي او یا یو جبهه پرانیستل دي. نن موږ تاسو ته د مخکې څخه لیدلې دي چې نسبت د کندهار ډلې ته چې دی د سراج الدین حقانی کومه ډله چې دا شبکه چې د طالبان د اسلامي امارت یا د امارت اسلامي افغانستان د چتر لاندې چې دی د پخوا څخه کار کړی دی تر اوسه پورې کار کوي. دیو د دې څخه ډېر پخوانی تاریخ لري، 50 کلن تاریخ لري او دیو د دغه ټولو سیاستونو سره چې دی په یو وخت کې په یو مشترکې جبهه کې پاتې شوي د اشغالګرو په خلاف د روسانو په خلاف. نو هغه روابط هم دي او په دې خاطر باندې په ولس کې هم زیات محبوبیت لري او د هر قشر او د هر طبقې خلک چې د ورزور سره غم راضي کوي. خدا پرې مانا چې دا خلک دي د کندهار په مقابل کې چې دی سنگر ونیسي.
د خلیل حقانی په مړینه د یو شمېر هیوادونو استازو هم خواشینی ښودلې ده، خو د ملي امنیت په خواند رئیس رحمت الله نبیل بیا یاد پیښې ته په اشاره ویلي سراج الدین حقانی به ډېر ژر د افغانستان د ابو محمد الجولانی په څیر راڅرګند شي. د حزب اسلامي اړوند شهادت ډیلی په نوم ویب سایټ هم په مستعار نوم لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کندهار طالبان او د دوی مشر انحصارګر بلل او حقانیان یې په ژمنو د درېدو له امله د افغانستان د راتلونکي لپاره د حساب وړ خلک بللي وو، خو وروسته یې چې په ټولنیزو رسنیو خلکو بحثونه وکړل ګواکې دا لیکنه د ګلبدین حکمتیار خپله ده، نو ژر له دغه ویب سایټ نه لرې کړی شوه. بلخو امرالله صالح دغو ټولو ګنګوسو ته په اشاره ویلي نه به په ژوند طالبان مشروع حکومت شي نه به هم تریکو مساتلی مثبت هیله رنگ راوړي.
د طالبانو مشران کوشش کوي چې د خلیل حقانی وژنه یو عادي پیښه وخی، اما دا عادي پیښه نه ده بلکې خلیل حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قمندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډیر اسرار ورسره وو. نو دا یو لوی ضربه د حقانی د شبکې د پاره ده. البته د طالبانو د حقانی شبکې او د کندهار یا سابق چې د کویټې شورا وه د دې ترمنځ اختلافات پخوا هم موجود وو او د دې دغه اتحاد یو زیواله دا دغه وخت ضرورت په اساس باندې وو. اما کله چې طالبانو قدرت ونیو نو د حقانی شبکه کابل ته داخل شوله او اوس د خلکو په منځ کې همدارنګه د نړیوالو په منځ کې د حقانی شبکه او بالخصوص سراج الدین حقانی زیات مطرح دی چې دا اوس د طالبان په منځ کې دی هغه نرمدري د غوندې ښکاري ځکه چې دی غواړي چې مکاتب بیرته وي، د ښځو په تعلیم باندې بندیز باید نه وي، همدارنګه نړیوالې ټولنې سره باید مثبت تعامل رامنځته شي او همدارنګه په خپله د افغانانو سره. اما د کندهار اداره یا ملا هبت الله چې تر اوسه پورې لا چل لیدلی نه ده د طالبانو مشر هغه د دغه مفکورې سره مخالف ده ځکه چې هغې په تعلیم باندې بندیز لګولی ده، د نړیوالو سره منفي تعامل لري او نه غواړي چې داسې یو څوک د چیلنج کی. نو په دې خاطر باندې دا اختلاف ژور دی ځکه چې مولوی کبیر په خپل په پکتیا کې وویل چې خلیل حقانی ډېرې واضحه خبرې د طالبانو مشر ته وکړې اما تفصیلي ورنکه سره. نو دا اختلاف د کندهار او د کابل موجود دی.
د حقانی شبکې او د کندهار د شیخانو ترمنځ روابط څه فکر کوم چې شن نه دي، یعنی هر څوک چې د افغانستان مسائل تعقیبوي لورا دا ورته ښکاري چې روابط شن نه دي. د حقانیان چې دي هغوی نن یو مقتدره کورنۍ ده په افغانستان کې، په سیاست کې دخیل خلک دي، شکیل خلک دي او یو نه دي بلکې څو نفره دي او شتمن خلک دي او دا په خپل یعنی دغه شتمن په سیاست کې شکیل او قومي بیس درلودل دا په هر چا کې چې وي هغه کورنۍ په سیاست کې مهم رول لوبولای شي. په تیر بیا په افغانستان غونې ځای کې چې پیسې قومي بیس او په سیاست کې شکلتوب دا ټوله ډیر زیات اهمیت لري. دوی دا ټوله په ځان کې وس لري. د حقانیانو یو مشکل چې دی هغه دا دی چې نیوی دغه یعنی په عصري علومو تاثیر کرده خلک نه لري. بلخوا د کندهار غی چې دی هغوی زیاتره ملایان دي افراطیت ته مخه کړې ده او یوازې پر نظامي مټ باندې اتکا کړې ده. خلک یې د ځان څخه خوابدي کړي دي. خلک تنفر ځینې لري، نفرت ځینې لري د کندهاري شیخانو څخه، افغانان اکثریت. نو لحاظه داسې معلومیږي چې د ترازو پله کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین الملی ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کړي. تاسو به دا فاتحه ولیدلی، یعنی په دې فاتحه کې واقعا هم دا ښکارېدله چې دوی نور هم تبارز کوي او نور هم قوت زیاتیږي.
بلخوا د سوریه د واکتر سیدلی وسلواله ډلې تحریر شام د مشر احمد شرل جولانی تازه سرګندونو څه خلک طالبانو ته او څه بیرته د افغانانو په اړه د جولانی ناسم قضاوت لامله پارولې دي. هغه په یو مرکه کې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي له سوریه نه دوی افغانستان جوړ کړي، بلکې د انجونو د هر ډول زده کړو پلویان دي او ان د جګړې پر وخت هم تر خپل واک لاندې ښوونځي او پوهنتونونو کې انجونو ته زده کړو اجازه ورکړي. د جولانی په خبره کې افغانستان کې د نجونو زده کړو ته اجازه نشته، نو هغه یو قبیلوي ټولنه ده، خو سوریه یو پرمختللی هیواد او ملت دی او دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. هغه ټکه چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د عام خلکو خبرګونونه هم وپارول، عام خلکو ویلي دا هغه وسلوال ترهګر دي چې طالبانو یې واک ته د رسیدو له امله خوشحالۍ کولې، مفت مشورې ورکولې او ان جشنونه یې پرې نمانځل، خو تر طالبانو لا د شام د وسلوالو فکر په مراتب روښانه دی.
د نړۍ هیڅ یو اسلامي خوځښت او هیڅ یو اسلامي ګوند چې د نجونو پر تعلیم د پابندۍ پلویتوب نه دی کړی او نه ورسره ولاړ دی او نه دې ته چې د اسلام له ادرسه ګوري چې یعنی په اسلام کې داسې یو څیز شته دی چې هغه د جهل ته ترجیح ورکړي پر علم باندې نه، هیڅ کله نه. نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، د ټول امت څخه په دغې قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړي دي او جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري. خو طالبانو ته پکار دی چې په خپلو کړنو کې تجدید نظر وکړي، په خپلو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. دا دنیا چې دی اوس ګلوبل ویل شوې ده، دا دنیا چې دی د یو کلی مثال لري، په دې کې اوس امکان نه لري چې دوی د هغه څه ترسره کړي څه چې د دوی زړه غواړي. اوس خلک چې دی راپورته کیږي، غږ پورته کوي، خلک چې دی په مختلفو لارو چارو باندې فکر کوي، غور کوي او دوی په خپل ځان سره او د دغه ولس سره چې دی زیاته کوي. نو په کار بداوي چې دی دو دې هر څه خلاص واخلي او خپل ولس ته رجوع وکړي او هماغه دین چې دی را مخکې کړی دی او دوی چې دی مدافعین دي هماغه ته رجوع وکړي او د هماغه دین څخه چې دی دته د حل لار راوکاږي.
بلخوا د ډاکټر غنی د وخت د چارو د اداري مشر ډاکټر محمود فضلی ویلي جولانی هم د افغانستان په اړه زموږ د تاریخي دښمنانو په ځانګړې توګه د ښکېلاک کاذب روایت تکراری او ملاتړ کړی دی. دغه په باور دا غلط روایت بیا بیا له غیر افغاني رسنیو څخه خبريږي تر څو په افغانستان کې د زده کړو د روان بحران پړه د حاکم استبدادي ډلې او د هغوی د بین المللي ملاتړ پر ځای زموږ په کلتور او ټولنې واچي. فضلی زیاته کړې د حاکم استبدادي ډلې کړنې زموږ د افغاني ټولنې د دود او کلتور استازیتوب نه کوي، بلکې دا ډلا او د دوی د تورې دورې افراطي نظریات په بهر کې تولید شوي دي او افغانستان ته وارد شوي.
دا د افغانستان ته او د خاصتن د افغانستان اوسنۍ حکومتونو ته یو ډول پیغور او رشخند وحال دي. خود به خلک په موږ باندې رشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او حکمنان بل څه کوي. وګوره اقرا باسم ربک الذی خلق، هم دا شانته کله چې د دوو کورنیو دوو قبیلو جنگ وی چې میرمنې په هغه کې دخلت وکړي، د افغانستان کلتور رواج دومره میرمنو ته درنخ لري چې هغه جنگونه په ځای ودرېږي که هر څومره مړی پکې شوی وي هم. او اسلام قرآن میرمنو ته د تعلیم د کاري اجازه ورکوي. نو اوسوک پر سمر روان دي. آیا د افغانستان اوسنی وکمنن په اسلامي اقوالو برابر دي سم روان دي که د سوریه خلک؟ نو د سوریه اوسنی مشرخه خبره کړې ده چې افغانستان له سوریه نه به افغانستان نه جوړوي، بالکل دی نه جوړوي. میرمنو ته د خپل حقوق ورکي او حقوق ورکوي او زموږ میرمنې زموږ خلک دي همداسې په توره شپه کې ژوند تیروي.
او کڅام تیرونه په ختیځ ولایتونو کې لپونتونو د سلفي جماعت اصلاحي او حزبي استادانو د منفقیدو راپورونه ورکړل شول او په دې کارځینو افغانانو خوخي خو د چښو د طالبانو ځینې په خوانی لابیګر کورونو ته ځخو ځینو بیا ویلي دا کار تحصیلي بنسټونو ته تا د طالبانو بل ضربه ده. په خپل دغه منفقشوي استادانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي طالبان کورته شړی او دلیل نه ورته وای خو دوی پر پوښیوي دي چې د طالبانو حکومت پونتونو کې د لا نور خپل خلکو جذب ته زمينه برابرول غواړي. د کونر سید جمال الدین پونتون سرچینو ازادي رادیو ته ویلي طالبانو له دغه پونتونه 1200 سازان تازه شړلی چې اته سلفیان او د شریعت پونځي استادان. د نګرهار پونتون هم چې شاوخوا څلوي خو سازان تازه منفقشوي د طالبانو د نوي تاکتیک په اړه دغه استادان وایي د یاد ډلې حکومت په ډیر سپینسترګي د بل هر فکر کس شړي او پر ځای خپل کسان راوستل غواړي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولي ټکنیک پونتون یو استاد هم د نوم د نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي تازه له دغه پونتونه د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لري شوي چې ګڼې اخواني فکر وو. د دغه ټولو استادانو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمی و پوښتنه خو نوموړي د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړی.
دا په مجموع کې هغه استادان دي چې هغه ډیر طالب پلوي نه دي او یا د حنفی مذهب پیروان نه دي او یا د طالبانو د وسنۍ د لوړو زده کړو وزارت سره اړیکې نه لري یا په خو اړیکې نه درلودلې او یا د جمعیت اصلاح او یا د حزب اسلامي او د نورو پخوانیو ټولنو یا ګوندونو غړي دي او یا د دوی هم فکر نه دي د دوی په اصطلاح باندې. واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي په مختلفو برخو کې دوی بیلابیل مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خبرې کړې دي او د ډیرو لوړو تجربو خوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پونتونونو نه او یا په یو بل نوم باندې منفقول دا ډیره فاجعه باره او ډیره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي حکومتداری باید ډیره لویه سینه ولري او دې ته زمينه مساعده نه کوي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي لکه اوس چې اکثره علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وټو په حال کې دي او یا نورو هغه بالقوا تهدیدات او فاجعو ته لار پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي نو باید خلک دغه نتیخته ونه کی او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي خپل ملک پرېږدي خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی او دا حالت چې د نه جبرانیدونکو پایلې لري او ډېری بدې پایلې لري هم د تحصیلي نصاب نهادونو لپاره هم د هیواد لپاره هم د راتلونکو لپاره هم په خپل د هغه نظام لپاره چې هغه غواړي په ملک کې دوامدار حکومتداري وکړي.
او بل غاړه په داسې حال کې چې افغانانو ته نوره د سقوط کیسه د څلورم کال پر رسیدو زړیدون کې د خو ډانلډ ټرمپ چې تازه ولسمشری ز ټاکنې ګټلې په خپل وینا کې یو وار بیا ویلي کده د بایدن پر ځای وای طالبانو به ترې د آزادۍ رسمي گذشت مراسم نه وای تر سر کړی. هغه یو وار بیا ټینګار کړ چې افغانستان نه د وټلو پاړه غلطی پریکړي روسیا زړور کړ چې اوکرين باندې بریدو کې خو ټرمپ دانه دی ویلي چې طالبانو سره راتون کې څه کول غواړي اما په وینا کې هغه وخت د ولسمشری وای نو به طالبانو ته یو وسله او حتی یو میخ یا پیچ هم په کابل کې نوې پریخي حال دا چې د دغه وینا اوس مهال ټول پر مختللي امریکایي وسلې د طالبانو لاس ته لیدلي.
افغانستان پر رسمیت ونه پیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي. لهدا زه فکر کوم چې د ټرمپ راتک سره به افغانستان نور هم منځوي سي نور به هم مشکلات زیات سي. البته دا معلومه نه ده چې آیا ټرمپ د مخالفینو سره کومک وکړي کنه یعنی د طالبانو د مخالفینو سره به مالی او تسلیحاتي کومک وکړي کنه دا معلومه نه ده.
که څه هم د ټرمپ په کابینې کې په شاوخوا خلکو کې داسې خلک دي چې ټول د طالبانو سرسخت مخالفین دي، او زه فکر کوم چې دا باید د طالبانو لپاره د تشویش خبره وي. نو لهدا زما خپل عقیده دا ده چې د ټرمپ تر اتاګ سره به طالبان تر سختو فشارونو لاندې سي، او طالبان باید یې ته ځان چمتو کړي. که څه هم طالبان د ټرمپ پر اتاګ ته خوشبینه وه او یو څه خوشخوانی و اتنې ورته کاوه، مګر زه فکر کوم چې دا به ډېر ژر په غم بدل سي.
ویلی چې شیز مور خوشبون کې ډېر مخه کړی دی
حضرت دې دې نه یو کرپټین کې یو خو ځان یعنی چی
بل خو په نږدې ورځو کې کور ته رخصتې دونکو امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې هواد استاذو جرګې ته د افغانستان په اړه د سپینوي ناسته کې ویلي د روسیې په ګډون به د امریکا ټول مخالفان سخت خوشاله وای که چیرته د دوی ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي وای. بلینکن کانګرس ته د دوهې د تړون په اړه خپل تازه وضاحت کې تایید کړی چې د طالبانو په خوشی شویو 15000 زندانیانو کې زیاتره لوی تراګرو خو په مذاکراتو کې د په وینا د افغانستان د جمهوریت نظام استازي نو چې د مسایلو د اعتماد جوړونې برخه کې د انټونی بلینکن په وینا لوی ناورین رامنځته کړ.
د امریکې نوې اداره چې رامنځته کیږي د جنوري په شلمه نیټه باندې تر اوسه پورې د دې پالیسي د افغانستان باره کې واضح نه ده، اما دوه درې شیان واضح دي چې یو دا ده چې هغه کومکونه چې پټې اخکاره طالبان ته کېدل او یا افغانان ته کېدل په هغې باندې شاید بندیز ولګول شي. دویمه مسله دا ده چې د طالبانو سره ښه روابط نه لري، اما دا چې څه تغیرات به رامنځته شي دا د سیمې او د نړۍ د نورو پیښو پورې تعلق لري چې څه به کیږي او امریکا به څه رول ولوبوي. خو زما خپل نظر دا دی چې مخکې له دې نه چې نوره دنیا د افغانستان په مسایلو کې مثبت یا منفي تصمیم ونیسي، ښه خبره د افغانانو لپاره د ټولو اړخونو لپاره دا ده چې په خپلو منځو کې سره د ولس د مشارکت لپاره یوه لاره پیدا کړي او سره توافق ته ورسیږي، ځکه د نفع او انحصار د سیاست قدرت نتیجه نه ورکوي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او همدارنګ د دنیا ګرځي، او دا د افغانانو په ګټه نه ده. او که چیرې حالات همدغسې توام کوي نو طالبان نشي کولی چې په افغانستان کې فزیکی بشری او رواني امنیت تامین کړي، او عواقب به ډېر خطرناک وي او مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې دوی په قدرت کې دي او دوی د روانو نیابتي جګړو لپاره زمینه مساعدوي.
او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنۍ او تیرونه بل اخره د طالبانو لراتک درې کال ورسته یو طالب چارواکی ومنله چې د دوی حکومت په افغان رسنۍ او له هر لوري دایره راتنګ کړی ده او هر ډول ازادي ترې اخیستي. هغه ټکه چې تر اوسه یې طالب ویاندانو له منلو انکار کوي او رسنۍ په خپلو کارونو کې د شریعت په چوکاټ کې آزادې بللي. په ټولنیزو رسنیو خبره شوې ویډیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې وایي په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. د تنگزی په باور هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. عباس تنگزی په خپلو خبرو کې پر طالب چارواکو دا نیوکه هم کړې ده چې ځینو مواردو کې د رسنیو د بحثونو میلمانه حتی نیسي او تعقیبوي. هغه زیاته کړې د طالبانو له حکومت او چارواکو څخه غواړي چې اجازه ورکړي څو افغاني رسنۍ له نړیوالو رسنیو سره سیالي وکړي. دغو څرګندونو ته په اشاره ګڼو فعالانو ویلي زخه شو چې طالبانو خپل هم له خپل وزه کړي سانسور نه شکایت وکړ او دا یې ومنله چې رسنۍ لستونی نیولې دي. تر دې وړاندې طالبانو بیا بیا ویلي چې رسنیو ته یې ټولې ازادۍ ورکړې دي، په داسې حال کې چې د لسګونه خبریالانو سیاسي شنونکو د نیولو شکنجه کولو او ګواښلو خبره شوي راپورونه به تر اوسه پورې ردول. تیره اونۍ د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب بیا د ټولنیز رسنیو له یو شمېر طالب لیکوالانو او د دوی د حکومت ملاتړو سره ولیدل، خو دې کار نه په ټولنیز رسنیو بحثونه جوړ شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي وزیر دغو لیکوالانو ته سپارښتنه کړې چې د نظام د پیاوړتیا لپاره لا زیات کار وکړي تر څو د ډیرو خلکو باور راخپل کړي. خو خلکو ویلي طالب لیکوالان خو ټوله ورځ ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته بدې ردې وایي، زړونه به څنګه خپل کړي. پر طالبانو باندې تور دی چې څو ادارو کې یې کرایي لیکوالان استخدام کړي دي چې د هرې مشهورې څیرې په نامه یې اکاونټونه جوړ کړي او د خپل حکومت لپاره تبلیغات ترې کوي. د طالبانو له دفاع وزارت نه د دې ناستې خبرو شوي و انځورونو کې خلکو د تریخ طنز په ډول هغه کسان لټول چې د فعالانو په باور د طالبانو د حکومت لپاره کرای شوي او په مسعارو خزینه اکاونټونو ټویټر فیسبوک ټیک ټاک او هره ټولنیزه رسنۍ کې خلکو ته کنځاوي کوي. یو شمیر نورو فعالانو بیا ویلي د طالبانو د حکومت لخوا پر خپلو فیسبوکي او ټویټري لیکوالانو تکیه زیاتول دا ښیي چې طالبان د جمهوریت په څیر خپل وروستی برخلیک ویني او دا ډله د خپلو پراخو تبلیغاتو یا د رسنیز سانسور له وضع کولو وروسته لا هم د خلکو له فکري روښانتیا نه یوازې دا چې ډار لري بلکې د خپل حکومت پر ضد روانې تبلیغاتي جګړې پښې لړزولې دي. او د اونۍ په آخر کې بیا دردونکې خبر دا و چې د کابل کندهار پر لاره د غزنی قرباغ شاوخوا سیمو کې د مسافروړونکو موټرو دوه ټکرونو یو نیم سل افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله چې له امله یې د مسافر برۍ په شرکتونو نیوکې هم یو وار بیا زیاتې شوې. دا په هیواد کې له اوږدې مودې وروسته لویه پېښه وه چې دومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د دې پېښو وروسته یو وار بیا ټولنیزو رسنیو کې د مسافر برۍ د لویو موټرو په شرکتونو نیوکې ډېرې شوي دي او خلکو ویلي د جنوبي افغانستان لپاره د لویو بسونو شرکتونو تر اوسه په خپلو بې احتیاطیو او تیز رفتاریو زرګونه افغانان وژلي. فعالانو ویلي طالبانو خو لافې کولې چې ټولو لویو مسافروړونکو موټرو کې جی پي ایس سیسټمونه لګولي او دوی د رفتار څارنه کوي خو اوس د دغې پېښې په رامنځته کېدو باید چې دوی هم وضاحت ورکړي. ځینو بیا ویلي طالبان باید د مسافروړونکو لویو موټرو په شرکتونو سخت شرایط وضع کړي ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه د موټرو تخنیکي خرابیو ته بې غوره او ډریوران یې اکثره نشایان دي چې د خلکو ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري. بلخوا یو شمېر شرکتونو ازادۍ راډیو ته ویلي داسې یوه نیمه پېښه هر ځای کېدای شي خو وروستیو کې دوی د خوندیتوب شرایط تقریبا عملي کړي دي. او دا ونې د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم افغانستان کې حکومت له ډریورانو سره ډېرې ګوتې نه ماتي خو انګلستان بیا لومړی ځل لپاره په سړکونو داسې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالې کمرې نصبول پیل کړي دي چې په موټر کې ناست نشایان کسان به معلوموي او پولیس به پرې راخبروي. دا کمرې لومړی ځل د انګلستان په دوه کاونټیو ډیون او کارنوال کې تجربه شوي دي او نورو سیمو کې به هم نصب شي. یا د کمرې د موټر جلو ته د ناستو کسانو چیرل ولي د چلوونکو په څیر د نشې نښې ژر معلومولی شي او پیغام یې له ټولو جزئیاتو سره پولیس ته استوي تر څو یې مخې ته راووځي او لر سړکه د نشهیي ډریورانو استفاده ختمه کړي. دا کمرې د انګلستان د پولیسو لپاره ایکو سنس کمپنۍ جوړې کړې دي چې په اړه یې یادې کمپنۍ لومړنۍ تجربه بریالۍ بللې او خوښي هم ښودلې ده چې له دې وروسته به ډېرو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې تر ټولو چټک سرعت کې مخ اړولی شي او هیڅوک نه پوهیږي چې کمرې له کومه ځایه چیرته او څنګه نشه ډریور کشف کړ. او د کتابونو مینوال خو به زیات وي مګر داسې کتاب نه به مو هم نن خبر کړم چې ټول لس ورکه دی خو لوستل یې شاید سلګونه کاله ونیسي. حتی په اړه یې مشهوره ده چې هیڅوک یې په ټول ژوند پوره نشي لوستلی. دا کتاب چې 3000 میلیارد نظمونه نومیږي په 1908 کال کې فرانسوي لیکوال ریمن کوینیو په لسو مخونو کې لیکلی خو په اړه یې مشهوره ده چې څوک یې په ټول عمر کې نشي ختمولی. د شعرونو په کتاب کې ټولې مصرۍ له یوې قافیې سره دي او هره مصرۍ د کاغذ په یوه سټریپ یا ټوټه لیکل شوې خو لوستونکی مجبور دی چې د هرې کلمې دپاره د مختلفو نظمونو مصرۍ یو له بل سره وتړي. له همدې لسو ورقو نه 3 تریلیونه نظمونه جوړیږي. معنا دا چې په لنډ عمر کې یې څوک لوستلی نشي. او که دا ځل مو له بلې جالبې نه هم خبروم نو هغه به دا وي چې دوه چینایانو په فضا کې مسلسل 9 ساعته قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. د چین فضایي ادارې سی ایم ایس ای وای دا کارنامه د کایژو ځي او زونګ لینګ ډونګ په نوم دوه فضا نوردانو د تیانګ اونګ فضایي سټیشن کې ترسره کړی چې وی کولی شول 9 ساعته او 6 دقیقې مسلسل فضا کې قدم وهي. دواړو چینایانو د امریکایي فضانوردانو جیمز ووس او سوزن هیلمز 8 ساعته او 6:50 دقیقې په فضا کې د قدم وهلو هغه ریکارډ مات کړ چې د 2001 کال په مارچ میاشت کې جوړ کړ. تر دې وړاندې د 10 کال په مې میاشت کې هم دوه چینایانو فضا کې 8 ساعته او 3 دقیقې قدم وهه خو د امریکایانو ریکارډ مات نه کړی شو. دا به تاسو ته کومه لویه کارنامه هم نه ښکاري، خو ساینس پوهان په دې پوهیږي چې هیوادونه د مختلفو ټکنالوژیو په کارولو سره څنګه فضا کې تر اوږده وخته پورې ژوند کولی شي. حال دا چې ځمکه خو لا پرېږده چې له فضایي سټیشن نه هم انسان د باندې ووځي او 9 ساعته مسلسل وګرځي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم، خو هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپونه له سعید شینواري سره خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.